دوی په جشوي سلامونه د اساسي رډو د دې سات خبرونه د شون رنگونه پروګرام ته څنګه شویل چې اوډانتي اسما همکار اسد الله لودین وړاندې کوي مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو زحمت چیبر او خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم فارون په واشنگتن ډي سي کې پرانیست یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوکاټ د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبري اترې کوي او سلام مشورې وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاورې لاندې کړي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به دا موضوع په رسمي ډول راجی کړي. ښاغلی فائق تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. په وروستیو کې په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری کیږي. د طالبانو دفاع وزارت دا وزیر رد کړی دی او ویلی دی چې دا حقیقت نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک ته کنګل شویو پیسو په اړه خبرې وکړي. په دې خونډه کې چې د چهارشنبې پروس په تاشکند کې وشوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت د ترهګرۍ او مالي استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون خبرې وشوې. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. سربیا سمې نتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراین کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت پر اگست له اتمې د اکتوبر تر اتمې ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدوا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدوا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د شپېتو نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیره شپه په یو 15 پوړه میلمستون کې د اورلګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندینې پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اورلګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د ژوند رنگونو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په دې خبرونه کې د ټولنې د بیلا بیلو اقشارو د ژوند رنگونه له تاسو سره شریکو. دا ځل درته د معلولانو د ژوند رنگونه لرو. دا چې په افغانستان کې معلولان څه ډول ژوند کوي، په ټولنه کې د خلکو چار چلند ورسره څه ډول دی، دا به په دې خبرونه کې واوري. تاسو هم د خبرونه په ترڅ کې کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر راته ووایئ. د واتس اپ شمیره درته اعلانوم: 00 22 11 2 4 0 1. موږ سره په دې خبرونه کې درې میلمانه دي چې درې واړه معلولیت لري: همایون حکیمی، تاج الدین خرم او ساحره شریف. زموږ د نن ورځې د خبرونه میلمانه دي چې هیله دا درې واړه خبرونه سره یو ځای شي. اول هم ورځو همایون حکیمی ته. حکیمی صاحب، ستړي مشي، راځي ستاسو د ژوند لرنګ پیل کو. اوریدونکو ته کیسه وکړي چې معلولیت مو څنګه وو. همداسې لاول سره ستاسو د سترګو دید نه وو او کنه وروسته معلول سولې؟ مهرباني.
زه سلام علیکم لږین صاحب تاسو ته، همکارانو ته او ټولو عزتمندو اوریدونکو او معززو میلمنو ته چې په خبرونه کې د موږ تاسو سره یوځای دي. مننه. زه همایون حکیمی یم او په 1390 کال کې د نړۍ ته راغلم. زما د نابینایی یا د نه لیدلو علت داخلي جنگونه او لکت ناکافی تداویانې وې چې متاسفانه د وخت په تیریدو سره زما د سترګو دید له لاسه ولاړ او زه اوس 100% نابینا یم او څه نشم لیدلی متاسفانه.
څو وخت کې حکیمی صاحب تاسو دا احساس کړ چې نور لیدل نسی کولای، تاسو په یاد دی هغه وخت چې ماشوم وی یتمن به داستون ځ پیدا شوی و؟
اصلا دیر لاس رزینه یعنی دمان د عمر له دیر لاس رزینه نه راپدې خو دمان د سترګو لید څنګه لرله، او به دا د تداوی په فایل کې متاسفانه زه عملیات شوم او بیا هم داخلي جنگونه شول او نور څنګه مشکلات. نو تقریبا له پلو څنګه کلنې راپدې خو زما د دومره نه و چې خپل یوازې پلار لار شمه خپل څنګه حل کړم، د خپل ژوند چارې سمبال او مدیریت کړم، او یعنی په همدې شکل زما ژوند یعنی زما ژوند دوام وکړ تر دا اوسه پورې چې زه تقریبا یو ډېر کال عمر لرم، او بیا هم فضل خدای په ټولنه کې ژوند کوم او د ټولنې په مرسته او په هڅه همدارنګه په همدغه نشته او لږو امکاناتو هڅه کوو څو یعنی خپل ژوند مخته بوزو څومره چې امکان ولري.
ښه حکیمی صاحب را سره پات شي، راځي چې ورسو تاج الدین خورم صاحب ته. خورم صاحب هم چې له مزار شریف نه استډیو ته وصل شوی دی، د سترګو معلولیت لري. خورم صاحب تاسو راته وایي چې ستاسو معلولیت څه ډول پیدا شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو اوریدونکو ته او ملمنو ته. بله زه د وکلنۍ نظم د سترګو دیت د لاسم ورته، نو هغه وخت د څنګه لږ ماته ذهن کې پاتې دي یا دیږي مې چې کله په هغه ورځ باندې هغه شپه باندې د نوي کال شپه، نو ما مطلق د سترګو دید د لاسه ورکړی و. بیا مې چې زه سبا پلار زموږ یو ګاونډي و ډاکټر وزې چې بیولم، نو زما لپاره ډېر هغه سخته وه چې زه د کور نه مې پلار د لاسه نیولی و او را راغلی وم، او هلته زما ورور و هغه بل ګاونډي سره خبرې کولې. زما هغه ټیم کې هغه شیبه کې ډېر زړه تنګ و، ما زه ګاونډي نه شم لیدلی، یعنی واقعا ډېر له درده ډک ژوند وي. نو هغه وخت په اصطلاح زه وکلن وم، کم اته کلن داسې وم، نو هماغه مې د ژوند یو بده ورځ وه په اصطلاح، ترخه خاطره مې هماغه دی. نو بیا بدبختانه ووایم چې کورني جنګونه باعث د دې وګرځېدل چې د موږ هغه د سفر موضوع وه چې باید زه یو هېواد ته د درملنې لپاره تللی وای. نو بیا بدبختانه ووایم چې زه تقریبا په دیارلس کلنۍ کې یا هم څوارلس کلنۍ کې زه ګاونډي هېواد پاکستان ته یوې وړم، نو هلته یو روغتون و چې زما معایناتې وکړل. نو بیا یې وویل چې په ډېر تعصف سره دا باید درې یا څلور کاله وړاندې را وړل شوی وای، نو په بشپړ ډول د دې درملنه کېدله. نو اوس متاسفانه د دې درملنه نه کېږي. نو بیا بل طرف ته نسلو ډېر خواشینه ناهیله، زه کور ته راستون شوم. نو بیا تصمیم داسې ونیو چې یاره دا باید د ځان لپاره یو بهانه ونه ګرځو چې زه معلول یم، زه ګویا په ټولنه کې یو وروسته پاتې کس یم. نو هوډ مې دا وکړ، بیا مدرسه کې هم درس ویل، حفظ د قرآن مې کاوه. بیا دغه سره څنګ کې زموږ په ولسوالۍ کې چمتال ولسوالۍ کې بهیر جوړ شو، بیا مو د شعر و شاعرۍ سره د کوچوان لیدا علاقه وه، ځینې پروګرامونه به مې اورېدله. نو بیا ورسره لږ لږ شاعري ته مخه کړه، بیا له نیکه مرغه ټولنه مې درلودله د بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې فرهنګي فعالیتونه هم کوله، چې له نیکه مرغه باید ووایم چې هغه امکانات اوس هم لرو، هغه ټولنه اوس هم شته، هغه دفتر و ملګري همفکره ملګري هغه ټول څه دي. نو بدبختانه باید ووایم چې په وکلنۍ کې ما د سترګو دید ترلاسه کړ.
ښه مننه خورم صاحب محترم، حتما مو وروسته د ژوند نورو رنګونو ته راځو. راځئ چې د خبرونې درېیمه میلمنه هم معرفي کړو، ساحره شریف چې فزیکی معلولیت لري. نور بل دی وورو میرمن شریف، تاسو هم ستړي مشي او ریدونکو ته د خپل معلولیت کیسه وکي، تاسو ته دغه معلولیت څنګه پیدا شو؟
ډیر زیات مننه. سلامونه نیکه هیلی تاسو د خبرونه ټولو اوریدونکو ته. سایر سلیم يم او زه به د خپل فزیکی معلولیت په اړه وایم چې زه د شپږ میاشتو ما په هغه وخت کې د ډاکټرانو د بیغوري له امله ما ته معلولیت پیدا شو چې په طبقه کې راته پیچکاری کړی و او د پیچکاری د ناسم تزریق له وجې نه ما ته دغه تکلیف پیدا شو چې د ژوند په هغه لومړیو کلونو کې خورا زیات و، زما ګرځېدل ناممکن و. بیا وروسته د دې نه تر څو د فامیل له خوا نه مې د مور او پلار له هڅو مې وروسته چې دوی ډېر زیات هڅه وکړله او هغه ګرځېدل زیات وکړه، په ډېرو روغتونونو وګرځېدم. نو اوس مهال د ډېرې تداوۍ وروسته زه دومره یم چې مثلا ګرځېدای شم، هغه خپل یو مشکل څه حل کولی شم، خو داسې نارمل نه یم چې دغه د یوې خپې مې هغه مکمل فعالیت چې کوم دی هغه د لاسه ورکړی دی. چې ما د خپل دغه تکلیف د شپږ میاشتنۍ نه را په دې خوا پیدا دی، د ژوند په دغه څو پسرلیو کلونو کې مې نو په دغه شانتې تکلیف سره مخ یم، دغه د پښې معلولیت سره.
او چې ګرځي را ګرځي په ویل چیر کې ګرځي او کنه دغه د لاسونو له لکړو یا هغه نه استفاده کوي، اسا چوب چورته وای؟
نه، لومړی و کې خو مې ترې استفاده کوله په هغه وخت کې چې زه کوچنی وم، نو د مهاجرت په وخت کې په پاکستان کې میشته و. چونل ته هغه سانتیاوي یو سنه و د دغه ډول معلولینو لپاره. بیرته له پاکستان افغانستان ته به زه خپل مور او پلار راوړلم. دلته به ما ته د سویډش کمیټې له خوا نه چې دوی سنډیګال ورته وي، په دې کې دغه معلولینو ته، فزیکي معلولینو ته قالبونه جوړول چې ما به دغه قالبونو نه استفاده کوله په هغه وخت کې. آسان چو بیا د ډیسټریکونو نه به مې ورسره استفاده کوله، خو د وخت په تیریدو سره چون قالبونه مې استفاده کول په ولچیر او په دې کې نه وم، خو د سر ګرځېدل مې نارمل نه و. یعنی په سیاسي ستونزمن دی را لګرځېدل، خو بیا مخیم لکه په خپل دم کې او د دې قالب په زور باندې ګرځي.
یعنی اوس که تاسو سره امسا هم نه وي تا کولای شي، اما لستونزو سره ضرورت نه لري چې او بل څوک دل تاسو سره وي خپل پستونزو تا کولای شي.
بله بله، ام دا شانتي سي طالب مې وي، بس بیا ستونز نه لرم، بس بیا ام دا ډول خپل ګرځېدل
شي. په دې هله چې دا ټول ستونز مو هوار شي، راځي لک په دې خبري وکړو حاکمي صاحب ته باور شو چې په ټولنه کې د افغانانو د چار چلن له معلولانو سره څه ډول دی. تاسو چې تقریبا د ژوند د شاوخوا دونی می یادرې لسیزمو په معلولیت کې تیرې کړې دي، د ټولنې له خلکو نه څومره راضي وي، څومره در سره مرسته کړې ده؟
لودین صاحب، ټولنه خو هم ښه اړخونه لري، یعنی مثبت اړخونه او هم منفي اړخونه لري. خو زما په اند د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د موږ یعنی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره تقریبا یعنی هم ښه فرصتونه لري او هم یعنی بد، یعنی منفی. خیر دا دی چې یعنی یو کس چې هغه معلولیت لري، اکثرا کسان هغه ته احترام کوي، یعنی هغه ته سخت درناوی کوي، هغه مثلا یعنی ورسره مرسته کوي، پورته کښېنه او راشه درشه، یعنی داسې ورته احترام کوي چې دی ناتوانه کس دی او راځي چې ورسره مرسته وکړو، څو د ناامیدي او د ناهیلۍ احساس ونه کړي. او یعنی هغه ناسم یا ناخار ښه دی چې یعنی تقریبا له اویا اتیا فیصدو کسانو څخه زیات په ټولنه کې په دې باور دی چې معلولیت لرونکي وګړي د هیڅ کار کسان نه دي، وړتیا نه لري او یعنی کار نه شي کولای او یعنی ترینه نه جوړیږي. او په ځانګړي ډول که د مثلا نابینانو په اړه یا ځینې لیدونکو کسانو په اړه ووایم، نو میراث یا فرهنګ دا دی چې یو نابینا ته په ټولنه کې تقریبا 95% کسان د قاري خطاب کوي. یعنی څوک چې څه نه ویني هغه باید حافظ د قرآن وي، چون له هغه نه بل کار نه دی جوړ. او په مدرسې کې باید وي، یا باید پروژې کې ختم نه وکړي، یا باید ته منتظر وي چې مثلا کله یو ذکر د قرآن کریم ختم کیږي، یو جنازه کیږي، یا یو خیرات کیږي، هلته ولاړ شي او یعنی هم یو درآمد ځانته کسب کړي، هم یعنی یو ډوډۍ وخوري او داسې نور. نو په هغه اصولي شکل چې موږ یعنی انسانیت ته وګورو، انسانانو ته وګورو او د انسانانو حقونو ته وګورو، یعنی معلولین ته، ټولو معلولین ته تقریبا دغه حقونه د لاسرسۍ وړ په دې نه دي چې د موږ جرم معلولیت دی. او څوک چې یو معلول ګوري هغه اول په دې فکر کې وي چې مثلا که په یو دفتر کې وي، که په یو اداره کې وي، یا که په یو ځای کې وي، یعنی څه درته څه کوي. مثلا زه خپله څو ځلي چې د کار په خاطر خپله یم بعض مقاماتو ته په تېر حکومت کې د معین په سطحه ما ته کس ویلي چې او والله قاري صاحب ته څه په کار څه ګرځې، ته لاړ شه په مدرسې کې کښېنه، خپل ختم دې کوه. نو زما ورته ویلي چې جناب مین صاحب یعنی یوازې معلولین خو د دین ټیکهداران نه دي، یوازې موږ د دین میراثداران موږ نه یاستو. نو والله زه دې په نامه نه پوهېږم. ما ورته ویل که د یو غیر معلول کس په نامه پوه نه شي هم هغه ته د قاري صاحب خطاب کوي وایي نه. ما ورته ویل خیر معلول ته وایي چې ورور نوم دې څه دی.
نو حکیمي صاحب، تاسو دغه بندونه مات کړي دي تر ماسترۍ کچې پورې مو زده کړې کړي، راځئ لږ په همدې کیسو اوریدونکو ته تام شو چې څنګه مو کولای سئ له مکتب نه فارغ سئ، بیا کانکور ته لار پیدا کړئ، بیا هدا اقل تر ماسترۍ زده کړې وکړئ. دا خو ډیر لوی کار ده په افغانستان کې دغه ټولنه کې چې دغه مشکلات دي، پکې معلول لپاره مثلا سهولتونه او اسانتیاوې نشته، خلک هم پاره دغه نظر لري لکه څنګه چې تاسو تشریح کړ. ما تر ماسترۍ پورې زده کړې هم ممکن اوریدونکو ته پوښتنه وي چې څنګه مو دا مزل بشپړ کړ.
دا خو د سقصاو لودین شه چې زه کله چې ماشوم وم د واو د اتو کلو کوم کس زما ماما ته ویلي چې دلته کوم دفتر دی او قاری صاحبانه ته درس ورکوي، یعنی نابینانه ته درس ورکوي. نو بیا مې زه ماما هلته بوتلم او زه هلته شامل کړم. ما هلته د بریل خط زده کړ او ما مخکې له هغه لږ څه لاسي کارونه کول، لکه بعضې داسې لاسي تورکه یا دسکولونه ما اوبدل، هغه مې خرڅول، یا مثلا د ځان مینځلو لیف، یا مثلا بعضې جاکټونه، یا بعضې نور تزئینی شیان لکه کیلی بندونه، یا له رنګه کاغذونو یا پلاستیکونو د ګوتو او د بنګړیو جوړول. نو دا هغه کارونه وو چې ما ځان خپل ځان مصرفو. بس زه هلته لاړم، بریل خط مې زده کړه، سواد مې زده کړه، ام لو ان شامل زکړه. نو زه یعنی دې ته برابر شوم چې مکتب ته باید شامل شم له غیر معلوله کسانو سره. نو زه هغه دفتر کې د مو یو استاد زی بوتلم مکتب ته. کله چې زه د مکتب مدیر ولیدلم، هو ویلې هیڅ امکان نه لري چې دلته موږ دو سو کس شامل کو، اصلا دا خبرې امکان نه لري. بالاخره وروسته له ډېره بحثه وروسته له حتی د موږ استاد ورته عذر وکړه، یعنی زاره ورته وکړه. مدیر ته قانع شو چې باید راځي، همداسې افتخاري نوم به موږ پازري کې نه ثبته وو، همدلته به راځي بېرته به ځي. خو بالاخره له دې پړاو هم تېر شي چې زما نوم پازري کې شامل شه. نو د ما صنفیان ټول بینا کسانو، غیر معلول کسان په اول صنف کې. ما چې اول صنف ولوسته مکتب کې مې لږ لږ لار او شار هغه پورې پیدا کړه. بیا مکتب کې سابق کې دغه شاګردان به لاینېدل، ټول شاګردان به لاینېدل، او بعضې ممتازو شاګردانو به مقاله یا ترانه یا شعرونه یا همداسې بعضې نور ښه مطالب لوستل ټولو ته. نو بیا ما لار پیدا کړه د لاین مخې ته، او کله چې ما د لاین مخې ته لار پیدا کړه، بیا هماغه کسانو چې زه د مکتب کې نه شاملولم، بیا هغوی ما ته ډالۍ راکولې، لکه پیسې، لکه قلم، لکه کتابچه او داسې نور شی. نو همداسې ورو ورو ما چې لومړی او دویم صنف وویل، بیا د دریم صنف ما د لیاقت امتحان ورکړم. دریم صنف مې ونه لوسته خو ما د لیاقت امتحان ورکړم او زه کامیاب شوم څلورم صنف ته. نو بیا همداسې څلورم صنف نه زه اولمره شوم په مکتب کې تر لسم صنف پورې. لسم ټولګی چې مې ختم کړ، زه په رقابت کې دویم نمره شوم او زموږ انډیوال دویم نمره، هغه اول نمره شه. بیا په دې خاطر چې دغه رقابت یعنی وساتل شي، یعنی بعضې استادانو له ما نه ښه ملاتړ کوه، یعنی زه به وروسته وروسته استادان ته ښه ګران شوم. دومره ورته ګران شوم چې په خپل بیکاره ساعتونو کې به یو استاد لکه د فزیک استاد، د کیمیا استاد، د هندسې استاد، دغه د سخت مضامین استاد، دغه استادانو به له ما سره په خپلو بیکاره ساعتونو کې کار کوه او دوی به ما ته د درسونو خلاص نوټ راکوه، یعنی یوه صفحه څو خطه. یعنی په دې شکل بیا په دې خاطر چې دغه دوه نمرګي د ما نه واخله ما بیا د یو لسم سنف امتحان هم د لیاقت امتحان مې ورکړ یعنې په 15 ورځو کې ما امتحان ورکړ او دا دې چا باور نه و چې زه به کامیاب شم په فضل د خدای د استادانو د ښوونکو او د دوستانو په هڅونې او په تشویق او د بعض دوستانو په مرستې زه کامیاب شوم د یو لسم سنف نه دوه لسم سنف ته یعنی په رقابت کې به ما داسې یو تصمیم و چې د رقابت باید حفظ کړو اما دا رقابت داسې حفظ کړه چې که زه په یو لسم سنف کې دویم نمره پاتې شم خو دا ماته هېڅ خوند نه راکوي نو بیا ما امتحان ورکړ ما دولسم ټولګی ولوسته او د ما نورو هم صنفیانو او هغه د مونږ دویم نمره چې هغه له ما نه اولنمرګي ګټلې وه بیا هغه یولسم صنف هغوی ولوسته نو بیا زه فارغ شوم او هغوی راغلل دولسم صنف ته بیا وروسته لاړه چې زه فارغ شوم زه لاړم پوهنتون ته یا پوهنتون ته لاړم چې هلته ما غوښتل درس ووایم یو خصوصي پوهنتون هغوی ماته مخامخ وویل په 1990 کال کې چې موږ تا پوهنتون کې نه شامل وو ولې په دې خاطر چې ته څه نه وینې او ته سبا ورځ زموږ استادانو ته درد سر جوړی خو زه بیا هم ناامیده نه شوم راغلم بل پوهنتون ته په دې پوهنتون کې به خدای پاک دې وسو بخي د پوهنتون رئیس فلان وفات شوی دی هغه له ما سره مخامخ شه ویل هبهشه دلته ته کوې ما ورته وویل استاد زه غواړم درس ووایم زه په غېږ کې ونیولم ویل ښه راغلې دا د کور دی دا د پوهنتون دی او دا ټول دې په خدمت کې دي نو ډېر ښه ځای راغلی په ډېر اخلاصه تنده یې زه ومنلم نو بیا ما خپل پوهنتون شروع کړ او درس مې وویلې فضل د خدای په قدر کې ما سیاسي علوم ولوستل او په قدري نمرو فارغ شوم نو بیا راغلم کابل ته د ماسترۍ په خاطر خو د دې تر څنګ یعنی دا دومره لنډ مزل نه و چې ما دا اوس فقط ما د مکتب
بله
ما له څلورم ټولګي بیا د بلخ ملي تلویزیون د ماشومانو خبرونه سره همکاري پیل کړه هلته یو معلوماتي برخه وه هغه به ما او انجینیر رحمت ما بل ملګری یاد خیر موږ دواړه مخته وړله همداسې بیا ما له چاپي رسانۍ سره ورو ورو خپل کار شروع کړ د سویډن کمیټې چاپي خپرونه درلودلې په دې کې بعضې مطالب ما چاپول او بیا د مکتب استادی وم زه په ټولو رسمي مراسمو کې یعنی بیرون له مکتبه لکه د ثور اتمه لکه د دیقان ورځ لکه د معارف ورځ لکه د ښوونکي ورځ لکه همداسې نورې هر رسمي ورځ او رسمي مناسبتونه به چې کېدل په مکتب کې یعنی بیرون له مکتب نه بیا زه ورته معرفي کېدم نو همداسې سبسرا شو بیا بالاخره ما خپل کار مثلا پیل کړ ما به کتابونه لیکل په بریل خط باندې د مکتب هم ځان ته او هم نور هغه نابینانو ته چې یاد سره څلور کس د موږ همداوره او په مکتب یعنی په نورو مکاتبو کې هغوی درس لري بیا ما هغوی ته کتابونه لیکل په رایگان ډول نو همداسې کتابونه ولیکه 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 خوشې راځه نو بیا بیرته ما د بلخ تلویزیون سره خپرونې وچلولې بیا زه راغلم رسانیو ته د خبریال په اسم کار وکړ بیا ما په شپږتیم کال کې موږ د نابینانو لومړنۍ میاشتنۍ نشریه یعنی پایل کړه ورته جواز مو واخیسته بیا په 1400 کال کې ما خپل د خطاب په نامه د میاشتنۍ کوانې جواز واخیسته په خپل امتیاز او خپل مدیریت هغه مې چلوله نو همداسې ډېرې ټیټي وجېږي تر څو چې 2010 کال کې زه په کار کې شامل شوم په سویډن کمیټې کې او خپل کار مې شروع کړ بیا ما پوهنتون او کار یو ځای یعنې ما د ورځې کار کوو د شپې مې درس کړی ماښام
حکیمی صاحب دغه مزال مو لټیټو هڅو سره مال وو کیسې مو رښتیا هم جالب دي خو تاسو هغه دودونه مات کړل هغه کوم کسانو چې باور نه درلود تاسو په ورتیا وو تاسو د هغوی باورونه منفي ثابت کړ او ځان مو مثبت ثابت کړ دغه د ترماسترۍ کچ پورې راورسېدلې ل 2010 کال نه را پدی خو سویډن کمیټې سره کار هم کوي او رسنیز فعالیتونه مو هم درلود لوس هم لري پر رسنیو کې تاسو بحثونه مو تعقیبو خبري مو اورو نو مننه سلامات اوسې راځي چې لکه له دینورو ملمنونو هم واورو بیا به بحث ادامه ورکو چې غوی استړي نشي تاج الدین خرم له تاسو به واورو تاسو څنګه مثلا خپل ورتیاوي ثابت کړی څنګه مثلا دی مجلې د چلولو ذوق در سره پیدا سو او د غورتیا مو څنګه ولې د کوم کسان چې په تاسو نه باور ول ک حکیمی صاحب تاسو څنګه د غوی باورونه منفي ثابت کړل او ځان مو مثبت ثابت ک ډیره مننه لودین صاحب ورشته
هم څه ډیر لاسه سلور نوي کې د نوې رڼا په نوم باندې د چاپی رسنۍ جواز اخیسته په پایل کې زه دلته بلخ کې د ډېر ستونزو سره مخ شوم. ځینو ملګرو به یو ډول خبرې کولې، ځینو ملګرو به بل ډول خبرې کولې. مخکې لګنه ما په خصوصي راډیو کې کار کوم، زه حاکمي صاحب زما استاد هم دی، زه ورته ډېر احترام هم لرم، ما ډېر خوږ نږدې ملګری هم دی. نو زه حاکمي صاحب ډېر وهڅولم، ډېر یې تشویق کړم. نو هغه وخت کې زه دی په خصوصي راډیو کې کار کاوه، نو د چاپي رسنۍ جواز یې بیا ما کله واخیسته. نو بیا مونږ دا نشرات کول، بار بار به زه ځینو مقاماتو غوښتلم چې مثلا ستا په اخبار کې او نیزه کې دغه خالیګاه رامنځته شوې ده، او مثلا زه یو مرضی او ډېر زیات تهدید کړم چې ته داسې خپله نه ګورې، در چې دلته صاحب د امتیاز مې په هغه وخت کې لږ د ستونزې وې، بېرته د صاحب د امتیاز تر څنګ زه مدیر مسؤول هم یم. نو بیا ما ته یې وویل چې مدیر مسؤول باید ونیزه یا اخبار ټول ولولي، داسې نه څه لوستلی ستا په هغه کې خالیګاوي دي، یا مثلا داسې پورونه وي چې هغه خلاف د اصول وي، دا نشریږي، ته باید هغه خپل فعالیت ودرې. نو بیا ما ورته وویل چې ما سره څوک خبرې کوي ټولې باید په منطق وکړي، یو خالیګا یا تشه زما په اخبار کې ما ته په ګوته کوي، یو راپور ما ته په ګوته کوي چې هغه دې یا د قانون سره په ټکر کې وي، یا د اسلام سره، یا د مذهب سره، یا د کوم قوم سره. نو دا ټول په دې باندې ما درې ورځې هغه مرضی سره بحثونه درلودل، چې وروسته له درې ورځو دې پایلې ته ورسېدو چې هغه بیا وویل چې بالکل سمه ده، مونږ ته چې چا راپور راکړی وو یا چې چا راته ویلي وو هغه په غلط ثابت شو، نو ستا حق د ستایلو وړ دی، بیا ما ته په اصطلاح د یو څه ډېر محدود وخت لپاره یو څه نه څه امکانات هم راکول د دې ونیزې یا د دفتر د چلولو لپاره. نو طبیعي خبره ده چې هغه وي ستونزې وي، ځکه خیال د ډول ډول شکونه کوي، ډول ډول فکرونه لري. نو مخکې ما د شهیدانو معلولینو په عملیات کې تقریبا دوه کاله ما وظیفه اجرا کړله، زه هلته کار کوونکی وم، په مختلفو برخو کې مې کار ورسره کول، د مدیر بیا اړیکې وم، بیا همغږۍ کې وم، نو کار مې کوه. بیا زه بدبختانه باید ووایم چې کله حکومت سقوط شو، د غزمن قرارداد او هغه ختم شو په اصطلاح، بیا دوم ځل لپاره چې زما دفتر ته مراجعه وکړله، نو متاسفانه زه باید ووایم چې د دفتر امر لکه څنګه چې حکیمي صاحب ویلې دا خبره ما ته وکړله چې نو ښه اوس مونږ
یعنی ارزښت نه ورکوو ستاسو وړتیاو ته، ستاسو استعدادونو ته. دا متاسفانه د چارواکو دغه کوم چلان چې و، حکیمي صاحب هم تر شکایت درلود، ممکن د نور افغانانو هم دغه سه نظرونه وي چې معلول کس نه دوی د ډیر کار توقع نسی کوي، یا داسې ښکاري چې هغه کسان چې معلولیت لري هغوی بیا ځینې پټې وړتیاوې یا پټې استعدادونه لري چې هغه چیرته وغوړول سي استفاده ترې وشي، بیا نو دغه سکیږي چې هغوی کډری نمرې تر لاسه کوي، هغوی بیا خو غړیږي، واغې استعداد چې په هغوی کې دغه په ډیرو نورو کم انسانانو کې ډیر کم لیدل کیږي. دا مو خلکو چار چلان در سره څنګه وي پټولنه کې، یعنی پټولنه کې مو درناوی شته، لاسنیوي مو کیږي، یو څوک مل سړک ته روي او کنه عام خلک هم ډیر علاقه نه لري چې همکاري وکړي.
زه دومره ویلی شم جناب لودین صاحب چې د کار له پیل نه، یعنی له دیارلس سوه نهه اتیا نه را په دېخوا زه یو ځای ته ځم، زه تر دې دمه تنا نه یم تللی، ما تنا سفر نه دی کړی. حتما په سفر کې ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغه ډېر مخلص ملګري وي چې یعنی داسې وخت راغلی چې یعنی په اصطلاح کوم پروګرام یوونۍ دوونۍ هغه ملګري زما لپاره، یعنی د هغوی هېڅ کار نه وي، ولې زما لپاره پاتې شوي وي، ولې دته څه سره زه نه یم مکتوی چې یا د زه سړک پاتې شوم، یا چا د زه لاس نه نیولی یم د سړک نه، د هغه غاړې اړولی یم. خو ولې یو شی ته مونږ باید ووایو چې مونږ په داسې یو هېواد کې اوسېږو چې تقریبا د سواد کچه ناکافي دی، که نه بیا داسې حالاتو کې یا په داسې ټولنه کې طبیعي خبره ده خلک داسې پیدا کیږي چې سپک سپوري وایي یا مثلا داسې یو نوم یو معلوم ته کاروي چې هغه معلوم ډېر سخت خفه کیږي، ناهیلی کیږي، نا امیده کیږي، یعنی باور وکړي دومره خسته کیږي چې هغه د خپل فعالیت نه زړه توری کیږي. متاسفانه باید
ووایم
الحمدلله زه چې همیشه سفر کوم یا چېرته ځم ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغوی په سفرونو کې زما ملتیا کوي، زه ډېر تر خوشحاله یم او په ټوله کې دغه ټولنې د وګړو نه خوشحاله یم. نو هغوی سره دی کوي نسبت مهاغوته چې هغوی نه پوهېږي، خو موږ بیا لکه دوه خبرې دي. ځینې خلک دي چې هغوی د معلومینو په نسبت هغوی ډېر هغه وي، لکه عامه پوهاوی نه وي لیدلی، د هغوی په هغه چاپېریال کې معلول نه وي، هغوی ډېر هغه خلک وي دا چې معلول هغه سیمې ته ځي، دا ډېر یو بد وضعیت ورسره کوي، ډېر یو ناسم چلند ورسره کوي. لکه داسې یو مسله وه چې زمونږ یو ملګری و، هغه داسې معلولیت یې درلوده چې د هغې پښې یعنی فلج وې دواړه، هغه یو سیمې ته تو بیا هلته د کلي ماشومانو هغه په ډبرو ویشتو چې دا د څوک راغلی زمونږ سیمې ته دد شی دی.
بله، هو متاسفانه دغه ستونزه شته. هماغه ستاسو په خبره د عامه پوهاوي کموالی دی، په ښوونځیو کې هم په نصاب کې دغه څه یو شی نشته چې الله پاک مرضی لره. راځي چې لبلې ملمنې ساحری سلیم نه هم واورو، منتظره پاتې شوله. ساحری، ستاسو ژوند څه ډول دی؟ د خلکو چار چلان څنګه ارزوي؟ له ښځو سره خو په افغانستان کې چلان خوي، ځکه درناوی ورته لري ټول خلک په کلیو بانډو کې په ښارونو کې. له معلولو ښځو سره چلان څه ډول دی د خلکو؟
ډیر مننه. سبا یوازې یادونه وکم د معلولینو، بیا خاص کر د خزینه او معلولینو، یا د ژوند د هغه تجربې چې زه خپل د خونځین واخل تر پانتو نظر سره مخ شوم. په لومړیو کې د خونځین د دورې هغه د خلکو د ټولنې چلن چې حتی تر دې حدا پوری د بد چلن سره زه مخامخ وم چې زه دې ته مجبور شوم چې زه خپل خونځې پرېږدم. زه په لار روانه وم، ما ته به زیاتې منفي خبرې کېدلې، ته څه کوې، یو ته یو جلۍ، یو په کور کې نه، یو خپه رزق در رسیږي، یو ته ګډه، یو ته دا ډول خبرو سره به مخ کېدلم. د دې تر څنګ نه چې یوازې د دې ډول خبرو سره مخ کېدم، ما ذهني تکلیف ورسره اخیستی او ډپرس کېدم به ورسره، همداشان لبه نور زیات به ناهیلي کېدلم. زه حتی تر دې مجبوره شوم چې زه ښوونځی پرېږدم او کور کې کینم، ځکه د خلکو د خبرو نه. بلاخره بیا زما د کورنۍ هغه هڅه وه، زما د مور او پلار هڅه وه چې زه په زوره ښوونځي ته وړم. ما د ښوونځي دوره په ډیرو سختیو باندې بشپړه کړه، دې تر څنګ چې زه کله په پوهنتون کې مې داخله اخیستله، پوهنتون ته تلم، د اکثریت لخوا نه راته دا ویل کېدل چې عدالت په ځینو کې ختل را ختل دي، ته به ډیره غیر حاضري کوي، ته به نشې راتللی او تا ته تکلیف دی، لدی بهتر ای چې ته ما غلطه په کور کې کینې. خو ولې هغه حالات او هغه ستونزو ته ما ونه کتل، د دې تر څنګ چې زه خپل لوړې زده کړې وکم، ما په پزینو اداراتو کې کار کوم. مخکې کومې څه یو خبره وکړه چې اکثریت په اداراتو کې د معلولینو ته یو ښه نظر نه کیږي، زه دا خبره تاییدوم، ځکه اکثریت اداراتو ته زه خپله تللې یم چې ما ترې نه د کار غوښتنه کړې ده، اپلای مې کړې ده. ما ورته ویلي دي چې تاسو زما هغه ابیلیټي وګورئ چې زه څه ابیلیټي لرم، آیا زه که دغه وظیفې دپاره راځم، زه یا د دې توانمندي لرم چې زه په دغه برخه کې کار وکړم. که چیرې ما یې توانمندي نه لرله، ما هېڅ کلین په دغه برخه کې کار نه کوو. خو په دغه حالاتو کې چې زه د امتحان نه، د پیپر ریټن ټیسټ نه، زه د انټرویو نه پاس شوی یم، یوازې هغه ریزن چې زه په دنده کې نه یم نیولې زما ډیسبلټی یا د معلولیت دی، چې زه په دې معلولیت باندې نه یم نیولې. ناهیلي انسان سره حتما په هغه حالاتو کې رامنځته کیږي چې په یو داسې کچه انسانان چې پوه اوسېږي، ماسټري کړي اوسېږي، ولې ستا یو فزیکي نیمګړتیا ته وګوري، ستا هغه وړتیا ته ونه ګوري چې د دې باوجود د دغې نیمګړتیا تا ته الله درکړې ده. ما په اکثر اداراتو کې ما دا د ژوند د سخت تجربو سره سره چې ما تیرې کړې دي، ما خپل لوړې زده کړې کړې دي په اداراتو کې مې کار کړی دی، چې خوشبختانه ما خپل وړتیا ښودلې تر دې دمه زه به د په تیر نظام کې د ځوانانو په شورا کې د معلولینو استازی وم او په همدغه برخه کې پاتې شوم. دا د دې څنګه نو چې ما یوازې په فوکس خپل په زده کړو په دنده کول، د دې تر څنګ مې هغه ولنټیر کارونه د معلولینو لپاره کول، ځینو برنامو کې د شهیدانو معلولینو چارو ریاست لخوا نه بچ په ننګرهار کې تر مخ کېدل، په هغوی کې برخه اخیستله. هغه خزینه معلولینو ته چې په لورو بانډو کې دي هغوی لپاره همدغه فسیلیټي برابروله ترسو دوی هغه خپل هغه ویکیشنل کوم زده کړی دي، حرفوي زده کړو ته لاسرسی ولري، همدا ډول نور زده کړو ته ولري، ځکه اکثریت زموږ په ټولنه کې خزینه معلولینی یا خیاطي کوي یا لاسي کار کوي. د زده کړو کچه ډیره زیاته کمه ده، 10% خزینه معلولینی خپل د ننګرهار د ولایت کې چې زه خپل تجربه لرم زیاتې خزینه په کور کې دي، مثلا یا خو د کورنۍ لخوا نه دي پریخستل شوي او یا دوی خپل د ټولنې لخوا نه هغه په جبر لیدلی دی، ناهیلي لیدلی ده په کور کې ناست، یا د پلار لاسته ناست، یا د مور لاسته ناست، یا د کورنۍ د بل غړي د لاسته. خو خوشبختانه په دغه سفر کې چې ما تر سره ما یو ز خپل د کورنۍ مسولیت ما واغست، ما دندم وکړله، ما د دې تر څنګ چې زما نیمګړتیا یا د معلولیت ته څوک ونه ګوري ما ډیر سخت سخت کارونه وکړل. مثلا ګرځېدل ما ته خنو، ډور بای ډور ما سروي وکړله، ډور بای ډور زه وګرځېدل، ما خپل ادارې ته خپل وړتیا او خود لړیر داسې کارونه چې زما فزیکی معلولیت پکې یو خند کې د خولیا غوي ته دا خند ما راځي نه کوم نه خو دې چې دا خند لرم. نهایت زیاته سخت ده معلولینو لپاره، ټولو لپاره سخت ده، په خاص ډول باندې د خزینه لپاره چې هغه په فرهنګي ډول باندې د کوم ننګونو یا د کوم پیغورونو لاندې ژوند کوي یا ورته په کومه سترګه کتل کیږي، هغه یوازې زموږ ستونزه نه ده، ځکه دغه اما پوهاوی یا د فرهنګي ستونزو د کورنۍ او کې د والدینو هغه ستونزو چې خپل اولادونو ته داسې یو ډول تربیه نه ورکړي چې مثلا که یو معلول په لار رواني تاسو باید د هغه احترام وکړي، مهمه نه ده چې
څه ډول متاسفانه تاسو هم شکایت کوئ چې د عام خلکو چلند یو څه متاسفانه ډیر ښه نه دی، خصوصا د ماشومانو او بیا د خځو په وړاندې، ځکه چې عام پوهاوی نشته. په دې لاره چې کورنۍ کې دغه خبرونه اوري، تاسو د معلولانو د زړه کیسې واوري دي، دوی استعدادونه لري، استعدادونه پټ دي، هر یو په ذهن کې وړتیا لري چې فزیکی معلول دي، اما د ډېر نورو کارونو توفیق الله پاک ورکړي. لطفا ورسره ښه چلند وکړي او ماشومان ته مو له دوی سره د ښه چلند پاره وایي. راځي لګ په دې تم شو چې په افغانستان کې معلولانو ته سہولتونه څومره ګوري تاسو؟ متاسفانه د افغانستان په ډېر نورو برخو کې سہولتونه نشته، همدا شکایتونه کې ټوله ورځ چې روغتیا کمزوري ده، معرف کمزوري دی، مثلا د ټولنې نورې برخې کمزوري دي، بیا رغونه نشته. د معلولانو لپاره سہولتونه تاسو څنګه ګوري؟ تاسو چې کله خارونو ته ځئ، تګ راتګ کوئ، څومره سہولتونه دي کله چې ودانۍ ته پورته کیږي، خصوصا یوې دولتي ودانۍ ته؟ آیا د معلولانو لپاره هغه کسان چې مثلا په ویلچیر کې ګرځي د غو لپاره ځانګړي تدابیر او اسانتیا وشته، او کنه هغه هم په نشته حساب دي؟
دغه هغه سانتیاوی یا د فسیلیټیانی په دولتي اداراتو کې متاسفانه باید په صفر حساب کو. ما اکثریت زما په زړه کې دای چې زه کله هم د سی په یو برنامه کې باید زه ګډون وکم که موضوع هر اړخي یوازې ریلیټډ زما د ډیسیبلټی، زه غواړم چې هغه کومه سنځه مشخصا ټول معلولین لري او زه تجربه کوم، زه باید هغه ټول ته وایم چې هغه په دولتي ادارې کې شموږ ګورو. متاسفانه زموږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هغه ډېر وروسته پاتې دی، هغه په هر نگان، هغه که د زده کړو د نگان، هغه که د نور فسیلیټیانو د نگان، چې عام وګړو ته کوم هغه اسانتیاوي برابرېږي. خو متاسفانه موږ دلته د معلولینو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نه لرو. مشخصا مثلا د معلولینو ریاست شو یا وزارت شو دوی په هغه کچه باندې چې څومره د معلولینو لپاره اسانتیاوې باید وي نکار نه دی کړی. اکثریت پروجیکټ بیس باندې دوی دغه کارونه کړي دي. مثلا مشخصا ځینې نړیوالې ادارې دي چې یو سمپل په افغانستان کې موږ د سویډش کمیټې راخلو چې دوی کړي خو ولې په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی چې د دوی اکثریت د نابینایانو لپاره کار کړی په دولتي اداراتو کې د معلولینو لپاره. او اول زه چې کله یوې دولتي ادارې ته زم په ځینو قتل راته مشکل دي د سیو سانتیانی چې د یاد ځینی ټی 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 وو سیګیا یو بل د سی اواره لار وو سیګی تر څو په وخه چې میا زه د یو زو نسم تر څو دا په مرسته ز په ځینو وخه چې د معلولینو لپاره په د دولتي اداراتو کې دغه سیم وشته صحیح برخه کې دوی لپاره هغه سانتیاوی نشته چې د سر صلیب اداره ده هغه یوازې د هغه خلکو لپاره کار کوي چې مثلا هغه په یا په بم لګېدلی اوسېږي یا په خپه کې کوم زخم اوسېږي پرچه اوسېږي د هغې لپاره کار کوي. زموږ په شان معلولین چې یا په د څه کې پیچکاري کړي یا په پولیو د نفل شوي دوی لپاره هېڅ ډول اسانتیا نشته. مشخصا هغه ادارې ځان ته کټګوري خلک لري چې د هغوی دپاره خپل هغه امکانات او هغه سرویس برابرې کول. متاسفانه پټول کې د معلولینو یا مثلا زما معلولیت په طب کې پیچکاري ده یا مثلا پولیو ده دي ته هیڅ سانتیا نشته ده. په دولتي اداراتو کې ورته ونډه نه ورکول کېږي چې مثلا دوی د برخه واخلي په کې بند دي وکړي که زه یو معلول يم زه خو د یو کورنۍ غړی يم یو کورنۍ باید زه سپورت کوم. داسې یو نارینه په چرته معلول اوسېږي هغې ته به مور او پلار ته پلار یې ورته هر څومره وکړي وکړي اخر هم پلار سپینګیری کېږي د کورنۍ همدې ته که معلول هم دی یا نابینا هم دی دې ته ور په غاړه کېږي. د یو مخې دندې ورته وخت نه ورکول کېږي چانس ورته نشته دی. په دولتي اداراتو کې په انټرنیشنل اداراتو پورې چې زه یې خپل یو مثال لرم تر دې دلیل باندې کار نه ورکول کېږي ځکه چې دوی معلولیت لري او هغه کار چې باید دوی کوي دا نشي کولی. هیڅ امکانات ورته نه دي برابر شوي. په د زده کړو کې د په لوړو زده کړو کې دوی ته کوم داسې خاص زمینه سازي نه ده شوي یا داسې کوم امتیاز نه دی ورکول شوی چې هغه معلولین چې دوی اقتصادي لخوانه داسې د فاینانشل دوی داسې کمزوري واوسېږي دوی باید دغه لوړې زده کړې په کوم فیصدۍ باندې فری وکړي. دغه ډول امتیازات یا فسیلیټي د معلولینو دپاره د کار په برخه کې اکثریت دولتي اداراتو کې چې کوم دی مونږ د دولت د خوانه ناهیلي یو د دولت د خوانه په دې ناهیلي یو چې هغه معلول چې ځان دومره په یو ټولنه کې ځلولی دی هغه خپله وړتیا ده. مثلا زه دغه د همکارانو یا د دوستانو چې حکیمي صاحب د خرم صاحب دغه کوم اکټیویټیانې کړي دي زه دوی ستایم. زه په دې ستایم چې هغه دا خپله د دې ابیلیټي وه چې هغه خپل ذهني افکار په خپل ذهن کې نشو ساتلی هغه خپل خلکو ته وښودل خو ولې د دولت د خوانه هیڅ ډول امکانات نه دي شي.
سلامت اوسې کور ودان
ریاست دی که وزارت دی یوازې پروژوي شکل باندې کارونه کړی دي یا د اړیکو په بیس ولې په حقیقت کې هیڅ ډول کار په هیڅ برخه کې نه دی شوی د پام وړ چې مثلا هغه نه معلولین استفاده وکړي.
سلامت اوسې حکیمي صاحب تاسو د سہولتونو په اړه څه وایي؟ تاسو عملا دغه دی سویدان کمیټه کې تعلیم تربیه پروژو کې کار هم کوي رسنیس فعال هم یي دا سہولتونه څومره دي او تاسو چې دغه سلاره پیدا کړې د مثلا کار مترلاسه کړې څومره فکر کوي چې څه شمیر معلولان دغه سي کار نه برخمن دي چې غوي ته کار ورکول سوی ځکه تاسو خو مبارزه کړې ده تاسو خو دودونه مات کړې اما وي به داسې ګڼ شمیر معلولان چې ژوند بل ډیر ستونزو ډک وي.
بالکل دین صاحب هم دا سره په دې خاطر چې د موږ معلولیت لرونکو وګړو لپاره کوم داسې امکانات یا داسې یو نظم یا یو سیستم نشته چې سړی که په هغه سیستم کې داخلیږي یا سیستم ته ځان ورننباسي وکولی شي چې خپله لار پیدا کړي. نو یعنې زه ټولنه نه ملامتوم په دې خاطر چې موږ هر فرهنګ چې یوې ټولنې ته راولو او هغه عملي کوو هغه ته باید یو ځای جوړ کړي او بستر باید هغه ته اول اوسي څو خلک هغه ومني او خلک پرې تکیه وکړي او خلک ورته احترام یا درناوی ولري. نو دغه ستونزې چې موږ درلودلې او موږ لرو که زه دا ستونزې مقایسه کړم لودین صاحب له هغه یعنې وخت سره چې زه د مکتب په لومړي ټولګي کې شاملېدم او تر اوسه پورې ډېر فرقونه پکې راغلي ډېر زیات په دې خاطر چې دغه فعالیتونه لګ لګ ستر شول زیات شول نه دومره ستر چې ټول ته ګټه ورسیږي خو د اقل هم دومره چې یعنی د یو چا لاس ورسېده یا غږ ورسېده یا قلم ورسېده کار وکړه او د عامه پوهاوي په خاطر زحمت وایسته نو وخت چې یو څه په ټولنه کې وجود ونه لري موږ باید ترینه تمه یا توقع ونه لرو چې یعنی که موږ یو دم ټولنې ته راځو په یو وار یا په یو ځل موږ باید خلک یعنی د سر تاج کړي خو دا چې یعنی کار نه دی شوی بالکل زه دا منم او دا چې ما څه ویلي په تېر نظام کې دغه د دولت اولو چارواکو ته وویل چې زه په همدې بودیجې چې تاسو یې فعلا لرئ د افغانستان د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستلی شئ او زه هم دا تغییر راوستلی شم که ما ته فرصت برابر شي نو امکانات لودین صاحب نشته په همدې خاطر ما د دویم صنف کتاب ځان ته خپله لیکلی په بریل خط باندې د دویم صنف کتاب ما ته زموږ یو ګاونډي یا همسایه ډېر سړی و هغه کتاب لوسته او ما به لیکه په بریل خط باندې په دې خاطر چې هېڅ امکانات نه وو او ما نشوی کولی چې زه خپل مکتب پرېږدم یا ترې تېر شم نو همداسې له دویم ټولګي تر لسمو تر یو لسم ټولګي موږ خپل کتابونه یعنې ما خپله ځان ته خپله لیکل د یعنې بعضې امکاناتو په اساس او یعنې خپل مشکل مې خپله حل کاوه نو امکانات خو متاسفانه نه وو او اوس هم نشته خو ولې بیا هم حداقل هغه بعضې خلک چې یعنې له خپلې دلسوزۍ یعنی هغه دلسوی چې لري درناوی کړی احترام یې کړی یا هم ډېر هغه کم کسان چې هغوی پوهه لري او پوهه یې درلودله په انساني لحاظ درناوی کړی او یعنې فکر وکړئ تاسو موږ دومره امکانات نه لرو چې موږ ډېر کسان دي او عادي انسان په حیث نه مني مثلا ما 15 کاله د مزار شریف په دارالمعلمین یا طرز معلم کې درس ورکړی 15 کاله له 1990 نه تر 1995 پورې نو هلته دوی یعنی یو مضمون درلوده چې ورته مسلکي استاد نه درلوده هلته ما له سویدن کمیټې سره کار کوو په همدې برخه کې زه مسلکي وم بیا دوی غوښتل چې زه هلته معرفي شم نو تر 15 کالو وروسته چې ما ویل زه دلته غواړم رسمي استاد شم دوی ما ته ویل یو ورځ یو کس ما ته وویل چې والله ته خو مشکل لرې ته خو نابینا یې دا به څنګه کېږي بیا ما ورته وویل چې په دې 15 کالو کې چې مو کار بند و او ما درته کار کوو یعنی په دې 15 کالو کې څنګه کېده چې وروسته له تاسو نه دا خبره کوي نو تاسو فکر وکړئ چې دومره امکانات محدود دي خو مګر له هغې ورځې نه چې شخصا زه خپله یا نو بعضې نور دوستان موږ چې دا درک کړه چې امکانات نشته یو تعهد ما له ځان سره وکړ چې زه غیر معلولو کسانو ته هم کار کوم مثلا دا اوس زما شخصي تعهد دا دی چې زه 50% زما انرژي او زما 50% وخت د ټولنې په خدمت کې دی په رضاکارانه کارونو کې په غیر رسمي کارونو کې په دې خاطر چې حداقل یعنې دا 15 کاله تدې سره مالته وکړه په دې خاطر چې د ځوانان وګوري محصلین چې کله چې نابینا راځي او د دوی صنف اداره کوي دوی ته درس ورکوي یا روانشناسي مضمون یا د اساساتو مضمون یا بعضې نور مسلکي مضامین نو ما به دوی ته ویلې که زه راځم تاسو ته درس وایم تاسو ته درس یعنې درکوم نو او که تاسو درس نه وایې دا د تاسو ضعف دی په دې خاطر چې زه په دومره مشکلاتو کې راځم او دلته تاسو ته درس درکوم
یعنی ټولنې یو ډول استفاده کړې ده هغه کومو ادارو چې اړتیا و استفاده کړې اما د ضرورت په وخت کې بیا اقدام نه دی کړی مننه حکیمی صاحب راځي چې یو اوریدونکي زنګ واریدای هم فکر کوم معلول دی د ژوند کیسې به وورو مهرباني وکړئ آزادی رادیو د ژوند رنگونو پروګرام
وعلیکم السلام بس تاسو سلامونه وایم د سیسلمنو ته سلامونه وایم شرف الدین د من د ولایت
شرف الدین ورور ستاسو غاک سي ناراضي واتس اپ علي کوم فکر کوم خانه د مهرباني وکي لګځای تغییر کوي خبري وکي از مو غاګه وري خو فکر کوم د دې ورور انټرنیټ ضعیف ده که ورسته انټرنیټ خسي علي کوي سي حکيمي صاحب مننه فقط د خبرونه د پای شي بوت نګ دي کیګو راځي په حلارو لک خبري وکو څه کول په کار د چپټولنه کې له معلولانو سره د خلکو چلن خشي او په دولتي ادارو کې اسانتیاوی رامنځته شي دغه سپلارو سړکونو کې کله تګراتک کوي معلول دی اواز یو سي
وکولی سي چې تا غراتګ وکولی سي پلان لو کې مسپارښتنې چې دي فقط کې په یو دوه دقیقو کې خلاصه کوي حکیمی صاحب.
فقط زه دا وایم چې حضرت علي نه نقل لای چې وایي موږ راته څوک وایي واو راته څه وایي. نو زه فکر کوم چې موږ تر هغه یو ځای نه رسیدو چې یو انسان ته واقعا د یو انسان په سترګو وګورو، نه په دې سترګو چې هغه څه لري څه نه لري، ښایسته دی، بدرنګه دی، ډنګر دی، چاغ دی، سرمایدار دی، فقیر دی، معلول دی یا غیر معلول. نو وروسته له هغه چې موږ اول یعنی موږ د موږ لومړنی حق چې هغه انساني حق دی او دغه د انساني چلند نشتون او دغه کمال یوه ډېره ستونزه ده. او بل هر دولت مکلف دی چې خپلو وګړو ته اسانتیاوې او سهولتونه برابر کړي. نو دا د دولتونو او د حکومتونو وظیفه دي چې یعنی هغه کم شمېرو معلولین ته چې په هرې ټولنه کې ژوند کوي د لیکو امکانات برابر کړي. او دا چې خلک باید پوه شي، یعنی رسانه افلاط فرهنګ وزارت او نورې ادارې که مثلا دومره سندرې خپرې، مثلا بعضې رسانې دي یا بعضې نور مطالب خپرې چې هغه شاید دومره مهم نه وي، لکه دا چې موږ د انسانانو د برابرۍ په خاطر کمپاین وکړو یا دا چې موږ مثلا که یو کس معلول وي هغه ته د کار فرصت ورکړو، ولې له هغه نه هغه اویا فیصده توقع چې موږ له یو غیر معلول مامور نه لرو، موږ باید له معلول مامور نه د امکاناتو په اساس توقع لرو. لکه له دیرشو فیصدو تر څلوېښتو فیصدو پورې توقع، یعنی که یو معلول دیرش فیصده کار کوي موږ باید دغه په دې خاطر اویا فیصده ومنو چې امکانات ورته نشته.
بله.
نو دغه چې موږ راشو او په دغه اساسي مسایلو باندې تم شو، زه فکر کوم له درېو تر پنځو کالو شاید د غټو تغیراتو شاهدان اوسو.
کور ودان حکیمی صاحب ډېره مننه. خورم صاحب ستاسو سپارښتنې هم اورو، څه وشي چې په ټولنه کې هغه ناخوالې چې اوس معلولان ګالي دا ناخوالې راکمې شي او ټولنه یو ښه لوري ته لاړ شي؟ مهرباني.
اول خو شاید ډېر نه دي برابر، خو موږ یو دولتي ادارې ته د کار کولو لپاره ورځو، هغوی موږ سره یعنی ښه چلند نه کوي. پاتې شوه د دې خبره چې هغوی دې موږ ته له دې نه ډېر امکانات برابر کړي. تاسو پانه زه باید ووایم چې دولت ته که موږ پتانه سو یا چارواکو ته موږ پتانه سو، بدبختانه باید ووایم چې هغوی زموږ لپاره هېڅ نه کوي. نه دي کړي، نه تېر حکومت کړي، نه دي کړي. او پاتې شو د نړیوالو موضوع، یعنی زما لکه ایدن کمیشن چې دلته فعالیت کوي په افغانستان کې، زما ټولو نړیوالو ادارو نه هیله هم دا ده چې دا چې دوی فعالیت وکړي، دوی د معلولینو لپاره کار وکړي، دوی د معلولینو لپاره پروګرامونه په لاره واچوي، دوی د معلولینو لپاره زندګۍ ته کار وکړي. تاسو وګورئ لکه څنګه چې حکیمی صاحب وویلې، یعنی ارکتیر حکومت کې رسنۍ که اوس دي، یعنی په داسې یو اعلاناتو هغوی چې ورته هغه فیصله اقتصادي وضعیت دوی ښه کوي. ولی تاسو سره زه باید ووایم چې اطلاعات فرهنګ د معلولینو لپاره داسې پروګرام یا برنامه نه لري، یا مشخص د معلولینو وزارت یا د سیدانو معلولینو وزارت مشخص رسنۍ کې د معلولینو لپاره کوم پروګرام نه لري چې هغوی دې لاقل د دې پروګرام په اوریدلو لپاره د دې د عامه پوهاوی د دې ته وسی، یا د دې سره ذهنیت کې استفاده وسی. یعنی موږ داسې یو هیواد کې یو چې هلته د رسنیو کچه په اصطلاح صحیح دی، اوس به راکمې شوي ولې مخکې ډېرې وې، رسنۍ دي وي په کافي اندازه، فعالیت دي وي په کافي اندازه، پروګرامونه پروژې دي وي په کافي اندازه، ولې د معلولینو پاره دې په ټول یعنی په دولس ساعتونو یا په شپاړس ساعتونو کې د یو پروګرام هم نه وي، دا واقعا ظلم دی.
بله، یعنی تاسو وایئ چې باید رسنۍ او حکومت هم خپل مسؤلیت درک کړي، د ټولنې ټولې برخې باید معلولانو لپاره کار وکړي.
بله، د رسنۍ باید تر خپل حده دغه مسؤلیت ادا کړي، حکومت باید تر خپل حده دغه مسؤلیت ادا کړي، ځکه چې ضرورت یې اوس تاسو نړیوال ټول یوازې د ښځو په پروګرامونو یا په حقونو یا د کار په مسایلو باندې خبرې کی ولې متاسفانه معلولین بدبختانه بیخي د
پام غورځېدلې دي
معلولین بیخي د پام نه غورځول شوي دي اصلا د معلولین ستونزو ته څوک پام نه کوي اصلا معلولین څوک نه یادوي اصلا معلولین یعنی باور کوي زه ډېر خوشحاله یم چې نن داسې یو پروګرام چې زه میلمام
او ان شاء الله خرم صاحب موږ ژمنه کوو چې په وار وار به داسې برنامه جوړوو موږ په خو هم خبرې کړي بعضې برنامو کې حکیمی صاحب سره یا نورو معلولانو سره چې فعال دي لکه تاسو غوندې حتمان به بحثونو ته ادامه ورکوو مننه رښتیا هم د خپرونې وخت تنګ دی فقط د ساحرې سلیم د پای خبرې هم اورو ساحرې سلیم ستاسو لاندې سپارښتنې څه دي مهرباني
پورسیو کې زه یوازې غواړم دغه یادونه وکړم چې کسان په هغه اندازه چې د معلولینو لپاره کار نه دی شوی هغه خو نه دی شوی ولې هغه مسولیتونه چې خپل دولتي ادارات ته دی هغه کرسنۍ او ته دی راځي کیږي دوی باید مرسته وکړي دا همکاري او مرسته یوازې د معلولینو سره ځکه په ټولنه کې خو دا منو چې عام وګړي عام خلک خپل مسولیت لري یا دولت مسولیت لري چې عام خلکو ته زمينه سازي وکړي دا چې د یو ټولنه کې یو کټګوري خلک چې دغه ډول ډیس ابيليټي لري دوی سره باید ډیره زیاته همکاري وکړي کسه مغه زمينه سازي او غو سرویس چې نشته دی د معلولین لپاره باوجود دې چې دا نشته دوی باید هغه کې د زده کړو په برخه کې هغه کې د نورو اداراتو سره دشته دی ډيري ادارات دلته شته دی په نړیواله کچه چې هغه حاصلري دوی هغه د سي انټرستیبل دی په دغه برخه کې چې تر څو د معلولین لپاره کار وکړي خو له دولت د خوانه نه سپورټ کیږي د دولت د خوانه
زمينه سازي وسی د دولت له خوانه او دغه د معلول کسانو ستونزې حل شي تاسو وایي چې نړیوال لیوالتیا لري یا بعضي اورګانونه ستا چې لیوالتیا لري کور مو ودان ډیره ډیره مننه دا چې خبرې ډیره دی وخت کم دی معذرت غواړم ان شاء الله راتلونکو خبرونو کې به هم موږ کوشش کوو چې د معلولانو پستونزو تم شو او ریدونکو د ژوند رنگونو پروګرام هم دومره و لخپل ملمنو همایون حکومی تاج الدین خورم او ساحره سلیم نه ډیره ډیره مننه زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي په بل خبرونه کې په درجه به هم رنگ های زندگی یا د ژوند رنگونه د معلولانو د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوی هله ده چې را سره ووري خېچاره
ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیریږي بے درد نه تیریږي او بے دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو تک خو به خمار نه تیری بے درد نه تیریږي بے دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو تک انتظار نه تیریږي بے درد ژوند له زهرو.